دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یوا او په کابل کې دولسمې بجې دي. د مشال رادیو په دې خبري غړې کې مو زغل ایاز او بریوال کاکړ هر کله کاو په روانه غړې کې د کابل سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونې خبرونه د مشال رادیوي مجله هم در خبرو په اول خبرونه له بریوال کاکړ نه اورو.
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکه د پاکستان فوج ادعا کوي چې په خبر ایجنسی کې په تازه عملیاتو کې 44 وسلوال وژلې او دا غوی نه هم مرکزونه یې هم لمنځه وړې دي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حمید کرزی وایي پاکستان د دروازو په جوړولو په افغانانو د ډیورنډ کرښه نسی منلای او په تاجکستان کې د اپوزیشن د یوې ممنوع اعلان شوې ډلې مشر قربان منانوف په زندان کې مړ شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په خیبر ایجنسی کې په تازه پوځي عملیاتو کې 44 وسلوال وژلې او د هغوی نه مرکزونه یې هم لمنځه وړې دي. پرون د پوځ د عامه اړیکو د ادارې لخوا په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې پوځ د خیبر قبایلي سیمې په تیرا راجګل کې په هوایي بریدونو او ځکنۍ عملیاتو کې 44 وسلوال وژلې او د دوی نه مرکزونه یې هم ړنګ کړې دي. بلخوا د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویاند صلاح الدین ایوبی مشال ریډیو ته ویلي چې په دې عملیاتو کې دوی ته څه ځاني زیان نه دی رسیدلی او مرکزونه یې هم خوندي پاتې دي. د پوځ لخوا خبر سوي خبر پاڼه زیاتوي چې راجګل افغان پولیس سره لګیدلې سیمه ده او هلته د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د خیبر انظامی چارواکي وایي د تیرا په لرې پرته سیمه راجګل او لدی سره اړوند سیمو کې د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان لشکر اسلام او داعش ډلې وسلوال شتون لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي پاکستان د دروازو په جوړولو په افغانانو د ډیورنډ کرښه نسی منلای. حامد کرزی دا خبره د سیشن به پرز لمشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې ده. حامد کرزی زیاته کړه چې د افغانستان یو حکومت هم دا توان نه لري چې دا کرښه په رسمیت وپیژني.
په دغه دروازو چې پاکستان جوړي دوی پر افغانانو ډیورنډ تپلای نسی ابدا به افغانانو ډیورنډ ونه پیژني. مخکې چا پیژندلی نه دی اوس مې کېږي او د افغانستان هیڅ حکومت دا توان نه لري چې دا وکړي. دا د ولسونو فیصله ده. د ډیورنډ د دواړو غاړو د خلکو د افغانانو په دې دروازو ډیورنډ رسمیت نسی پیدا کولی او موږ به ډیورنډ ابدا په رسمیت ونه پیژنو. خو پاکستان ته دا وایي چې د دې سره سره چې موږ ډیورنډ په رسمیت پیژنو ستاسو سره دوستي غواړو، ستاسو سره رابطه غواړو، ستاسو سره راشه درشه غواړو. دا اساس ومنه او د دې اساس د منلو سره د افغانستان سره دوستي وکړه موږ به ستاسو بهترین دوست یو.
حمید کرزی وویل پاکستان او افغانستان دوه ورونه هیوادونه دي او هغه له پاکستان سره د ډیرو شو او نیکو اړیکو طرفدار دی. د پاکستان په کراچۍ کې پولیسو د عملیاتو پر مهال د لشکر جنگوي العالمي په نوم د یوې وسلوالې ډلې څلور وسلوال نیولې دي. د پولیسو په وینا دغه وسلوال د کراچۍ له ګلشن اقبال سیمې نیول شوی دی. د کراچۍ د پولیسو د خصوصي پلټنیزې څانګې یا سپیشل انویسټیګیشن یونټ مشر فاروق اوان د سې شنبې په ورځ ناوخته په خبریالانو ته وویل چې نیول شوي کسان د پنجاب د کورنیو چارو د وزیر شجاع خانزاده او تیر کال په کراچۍ کې د دوو امنیتي سرتیرو په وژنه کې ککړ.
اس میں جو ملزم کاشف ہے وہ پہلے 2007 میں بھی پکڑا
دیوائی پہ نیولے شو کسانوں کے کاشف نمیتن پکال 2009 کے ہم نیولے شوے ہو او ہاغا وقتی دخپل و ملگرو پمرستا درے کسان وجیلی ہو چپکی یو دا پاکستان دا سرکاری بینک یا نیشنل بینک نائب صدر ہم شامل ہو سوک چی دا ہاغا وقت وزیراعظم دا امنیتی چارو ذیموار ہم ہو
اس وقت کے وزیراعظم کے پروٹوکول افسر بھی تھے.
د پولیسو مشر فاروق اوان ویل د دې ډلې مشر ابو سفیان دی چې د ماویه په نوم هم پیژندګلوي لري او دا امکان لري چې هم دغه کس د پنجاب د کورنیو چارو د پخوانی وزیر شجاع خانزاده پر حجره د ځانمرګي برید پلان جوړ کړی و. د جنوبی وزیرستان د مسعودو په سیمه کې د پاکستانی پوځ د اته کلونو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 10,000 کورونه وران شوي دي. دا خبره د جنوبی وزیرستان د پولیټیکل انظامی یو چارواکي محمد شعیب د سې شنبې په ورځ مشال رادیو ته وکړه.
مسافر چې کوم سروه مونږ کړی دا شپږ زره پنځه سوه کورونه یو او څلور نیم زره کورونه اوس په نږدې سروې کې مونږ معلوم کړو. مونږ سروه شروع کړی هم د دې لپاره کوو چې دوی ته څه امداد ملو شي. لومړی سروې لپاره چې کوم شپږ نیم زره کورونه وو هغې کې یو ارب او درې نوي کروڑه روپۍ راغلي وي، هغه مونږ تقسیم کړلې او د څلور نیم زرو کورونو سروې اوس شوې ده. د دې ډیمانډ مونږ مخکې لېږلې دی. دې کې دوه قسمه کیټګری دي، یو چې چا مکمل کور ړنګ وي د هغې لپاره څلور لکه روپۍ دي او چې چا جزوي ړنګ وي د هغې لپاره یو لک شپېته زره روپۍ دي.
نوموړي وویل چې کوم بې کوره شوي خلک په وروستي پړاو کې خپلو کورونو ته ستنېږي نو له هغوی سره به هم مرسته کېږي او له ولس سره د مالي مرستو تر څنګ د ده په وینا په سیمه کې د پرمختیا پر یو شمېر پروژو هم کار دوام لري. په تاجکستان کې د اپوزیشن د یو ممنوع اعلان شوي ډلې مشر قربان منانوف په زندان کې مړ شوی دی. قربان منانوف د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د ملاتړ په تور بندي شوی وو. قربان منانوف درې اویا کلن وو او په تاجکستان کې د اسلامي رنسانس ګوند مشر وو. د ازادي اروپا راډیو تاجکي برخې په تاجکستان کې د یوې ویبپاڼې آزادګان په حواله وایي چې منانوف بیګا په دوشنبې ښار کې په یو زندان کې سا ورکړې ده. د منانوف د کورنۍ یو شمېر غړو یادې ویبپاڼې ته د هغه د مړینې خبر تایید کړی خو د تاجکستان رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. قربان منانوف پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي وو او سیاسي بللې وو. د هغه د ګوند یو شمېر نور نیول سو غړو ته له لسو تر پنځلسو کلونو د بند سزاګانې اورول سوې دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی به له احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر یو سل شپږ روپۍ څلوېښت پیسې اخیستل کیږي او یو سل شپږ روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو یو سل اتلس روپۍ اویا پیسې او یو سل نولس روپۍ لس پیسې. یو پاؤنډ یو سل اووه دېرش روپۍ پنځوس پیسې او یو سل اته دېرش روپۍ شل پیسې. یو عرب اماراتو درهم اتیش روپۍ اتیا پیسې او اتیش روپۍ پنځه نوي پیسې. یو سعودي ریال اتیش روپۍ پنځلس پیسې او اتیش روپۍ دېرش پیسې. یو افغاني یو روپۍ درې پنځوس پیسې او یو روپۍ پنځه پنځوس پیسې. او دوه سوه څلور نوي ایراني ریاله په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه دوه نوي ایراني ریاله په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت اته دېرش او کم نه کم پنځه ویشت ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات نهه دېرش او کم نه کم شپږ ویشت، او په کوټه کې به زیات نه زیات درې دېرش او کم نه کم پنځلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه باندې مشال رادیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې خبر درنو دنکو. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام دارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شي. که چېرې راسه د رباني کړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان فوجي چارواکو افغانستان پولیس ته نږدې په خبر ایجنسۍ کې د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي او څارنې لپاره فوجي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي دي چې د دروازو په جوړولو سره پاکستان پر افغانانو د ډیورنټ کرخه نشي منلې.
په دغو دروازو چې پاکستان جوړي دوی پر افغانانو ډیورنټ پلای نشي، ابدا به افغانان ډیورنټ ولا نشي. مخکې چا پېژندلې نه اوس مخکې، او د افغانستان هیڅ حکومت د افغانانو پېژندل نه کوي.
د شمالي وزیرستان کډوال شکایت کوي چې له تیرو دوو میاشتو د کډوالو د ستنېدو عمل ودرېدلی دی. چارواکي وایي د سویلي وزیرستان د میسودو په سیمه کې د اته کاله په فوجي عملیاتو کې له لسو زرو نه زیات کورونه وران شوي دي.
پګنیم زره کورونو هغه کې یو ارب او درې نوي کروڑه روپۍ راغلي وي، هغه مونږ تقسیم کړلې او د څلور نیم زره کورونو سروې اوس شوې ده. د دې ډیمانډ مونږ مخکې لګلې دي.
اونیس پروګرام د مشال اړړیوي مجلې کې د نوي چاپ شوی کتاب ګندهار په اړه به واوري.
چې په دې باندې مونږ د پیښور سره تړلې شاعران ادیبان دي سینیئر دي، هغه مونږ روغواړو په دې باندې د هغې نقطې نظر واخلو چې په اوس وخت کې کم قسمه ادب پکار دی.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سروسی. د ترنو ودونکو تاسو ته مشال رادیو د ماسپخین یوی بجې خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې موردل چې د پاکستان فوجي چارواکي وای چې افغانستان پولی تنزدی په خیبر ایجنسی کې د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي او سارن لپاره فوجي عملیات پیل کړي دي. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څنګه آی ایس پی آر وای چې د همدې مقصد لپاره یې د دې ایجنسی په راجګال کې د فوج اضافي سرتیري هم ځای پر ځای کړي دي. نور تفصیل سیمینه د مشال رادیو خبریال په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان فوجي مقامات وایي چې د افغانستان پولیس ته نږدې د خیبر ایجنسی په لرو پرتو سیمو کې د ترهګرو تګ راتګ د مخنیوي لپاره فوجي عملیات پیل کړي دي. د پوز متوادی څنګه یا آی ایس پی آر د سیشمې پر سپې خبرې کړې خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي چې د خیبر ایجنسی پر اجګال نومي سیمه کې ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي او څارنې لپاره په دې سیمه کې د پوز اضافي سرتیري هم ځای پر ځای کړي دي. خبر پانا په دیاړه کاږي د خبر ایجنسی په دغه لوړو غرونو کې د پوځیانو د اضافي سرتیرو د ځای پر ځای کولو مقصد په هر موسم کې د دې سیمې له درو څخه د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوی کول دي. د پاکستان پوځي مقاماتو تر هغې وروسته په خبر ایجنسی کې افغان پولیس ته نږدې د پوځي عملیات پیل کړي چې د هیواد چارواکو په دې وروستیو کې بیا ټینګار کړی چې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پاک افغان سرحدي کرښې څارنه او کنټرول ډېر مهم دي. خبر ایجنسی لرې پرته غرنۍ قبایلي سیمه ده چې د افغانستان له ننګرهار ولایت سره نښتې پولې لري او د پاکستان پوځي مقاماتو پکې د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې د ځایي ترهګر ډلو پر ضد د خیبر ون او خیبر ټو پوځي عملیات وکړه. ویل کېږي چې په خیبر ایجنسی کې تحریک طالبان پاکستان پر وسلوالو سربیره د منګل باغ مرشد لشکر اسلام ډلې وسلوال هم میشت وو چې تر عملیاتو مخکې په دې سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو خونړي بریدونه کول. د پاکستان پوځي مقامات په داسې وخت کې په خیبر ایجنسی کې د اضافه سرتیرو د ځای پر ځای کول خبر ورکوي چې افغان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې له دې ایجنسی سره د نښتې ولایت ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې د پراخو بریاوو ادعا پکې کوي.
دا مشال ریډیو دا
مشال لريتا تاسو غوګي درنودونکو د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي دي چې د دروازو په جوړولو سره پاکستان په افغانانو د ډیورنت کرخه نشي منلي. تیر ورځ د مشال لريو افغان څنګه همکار حمید مومن سره په یو ځانګړي مرکه کې نوموړي زیاته کړې ده چې د افغانستان یو حکومت هم دا توان نه لري چې دا کرخه په رسمیت سره وپیژني. د دې مرکه نور برخه په دې رپورت کې وو.
رئیس ملی وحدت حکومت د خپل رئیس ځان ته ځینې اهداف کې خپل چې هغه د تروریزم په خلاف روانه مبارزه کې به دوی سره قم عمل کوي د سولې پروسه به سره هم ته مخته بیایي. په دې ارتباط باندې د ملی وحدت حکومت هڅې څنګه بولي؟
هغه متاسفانه کوای خو د مشکلات کوم نه درلودل. هغه نسته په همدغه وجه به چلو جرګه راغوښتل شي که د قانون اساسي جرګه نه سره غوښتل کېدای چې نه حاضر نسته او تشکیلات یې نسته نو باید چې د افغانستان عنعنوي لو جرګه راغوښتل شي چې پر دې توافق راشي او اجماع راشي. مثلا د امریکې پر بمباریو مثلا د بندیخانو دوباره پر اثر کول امریکایان ته موږ د امریکې د حضور په افغانستان کې مخالف نه یو که دی اډې غواړي وځي غواړي خو داسې نه چې د افغانستان ملي حاکمیت تر پښو لاندې په سیمه کې د بهترین رابطو طرفدار یم خو د هغه افغانستان د رابطو طرفدار به کما چې ور پیښ وي ودی ته یو با عزت افغانستان مشتا هم سیان په مقابل کې سیان او په عزت ولاړو.
سیمه ایز اجماع ته او د ګاونډیو هیوادونو د سیمه هیوادونو سره د همکاریو مسله به لږ برو سره شو. تاسو په هیواد کې دننه د تروریزم په خلاف روانې جګړې په ارتباط باندې ځینې ملحوظات درلودل.
شدید ملحوظات د خلکو کوروتو د شپې ورتاک او بیول او د سولې مخالفت کول.
نو د امریکا د ولسمشر روسي پریکړې ته په څه ډول کوري چې یو څه بیرته خپل ځواکونو ته صلاحیت ورکړو چې د طالبانو او القاعده او د داعش په خلاف په عملیاتو کې برخه واخلي.
مطلق مخالفت شدید مخالف ثابت زموږ په خاوره کې هیڅ پردی قوت هغه څه چې افغانان ترلاسه کول دوی نشي کولی. جنگ او زور د حل لار وای خو دا دیرش کاله جنگ باید د حل لار پیدا سي وای. د امریکې د حضور مخالف نه یم خو د امریکې د اعمالو په افغانستان کې په شدت مخالف.
د سولې پروسه که څه هم ستاسو د حکومت په محل شروع شوه او ډېر زیاتې هلې ځلې شوې اوسنی ولسمشر د دغه ستونزې د هواري لپاره د سیمه ییز اجماع په نامه یوه هڅه پیل کړې ده. دغه هلې ځلې ستاسو په نظر باندې څومره کولی شي پاکستان مجبوره کړي سو هغه طالب مشران چې هلته دي دوی د سولې خبرو ته کښېني او بالاخره د سولې په پروسه کې دوی مهمت واقع شي؟
د دې هلې ځلو تایید کوم او شکر دی د سیمه ییزې هماهنګۍ او همکاري راوړل او ایجادول او داسې فضا مساعدول ډېر ښه خبر. د پاکستان سره د ډېر ښو ډېرو نیکو لایقو طرفدار یو. د پاکستان ملت د افغانستان ډېر نږدې دوست ملت دی. موږ لکه دوګانه ورونه خو د پاکستان حکومت متاسفانه ډېرې موقع د لاسې ورکړې په داس فلس کال کې هیله می داده چې دا موقع نور د لاس ور نه کی او ژر تر ژره د افغانستان سره پر ډیر حقیقي واقع بینانه بنا د دوستی او د رابطو د جوړولو اقدام وکړي.
دا کوم فشارونه چې په پاکستان باندې اوس مهال موجود دي، امریکا په ښکارا وویل چې که د حقاني شبکې په خلاف باندې دی عمل نه کوي نو دوی خپلې مرستې بندوي، او هغه 300 میلیون ډالر چې کله به د پاکستان پوځ ته کېدله هغه ځنډولې ده او هغه مشهور ته ګرځولې ده د حقاني شبکې په خلاف اقدام باندې. دا به څومره مؤثر تمام شي؟
دا کوششونه او دا اعلانونه موږ پخوا هم لیدلي دي. زما د حکومت په دوران کې څو ځلې امریکا اعلان وکړي چې د حقاني ډله د ISI ثابت شوی لاس دی، خو بیا هیڅ ونه کړل. او بیا اعلانونه وکړي چې پاکستان سره حکومتونو بندو پر پاکستان فشار راوړو. دا خو بیا بېرته وروسته سوچ په بعد بېرته معاملې ورسره شروع کړې. نو زه پر دغو فشارو ډېر مطمئن نه یم چې دا به رښتینی وي او بیا دا به دوامدار وي.
په وروستیو کې په تورخم کې ځینې شخړې رامنځته شوې، دروازه جوړه شوه، که څه هم اوله شخړه شوه، مخنیوی شو، اما وروسته د ملي وحدت حکومت یوې اعلامیې په خپرولو سره
په دغو دروازو چې پاکستان یې جوړوي دوی پر افغانانو ډیورنډ تپلای نه سي، ابدا به افغانان ډیورنډ ونه پېژني. مخکې هم چا پېژندلی نه دی، اوس هم نه کېږي، او د افغانستان هېڅ حکومت دا توان نه لري چې دا وکړي. دا د ولسونو فیصله ده، د ډیورنډ د دواړو غاړو د خلکو، د افغانانو. په دې دروازو ډیورنډ رسمیت نه سي پیدا کول، او موږ به ډیورنډ ابدا په رسمیت ونه پېژنو. خو پاکستان ته دا وایو چې د دې سره سره چې موږ ډیورنډ په رسمیت نه پېژنو، ستاسو سره دوستي غواړو، ستاسو سره رابطه غواړو، ستاسو سره راشه درشه غواړو. دا اساس ومنه، او د دې اساس د منلو سره د افغانستان سره دوستي وکړه، موږ به ستاسو بهترین دوست یو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې د مشال راډیو افغان څانګې سره یې ځانګړې مرکه کوله.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو ته تاسو غوږې درنو دونکو زو کراچۍ ته. پولیس وای د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې په یو کاروای کې شپږ وسلوال نیولې دي چې لشکری جنگوي العامی په نوم وسلوال ډلې سره تړاو لري. چارواکي زیاتوي چې نیول شوي وسلوال د پنجاب د کورونو چارو د وزیر شجاع خانزاده په حجره په بمی برید کې ککړتیا لري. محمد عمران نور حال کوي.
د سه‌شنبه په ورځ خبری غونډې ته د وینا پر مهال د ښار د پولیسو د خصوصي پلټنیزې څانګې یا ایس آی یو ایس ایس پی فاروق اوان وویل چې نیول شوي ملزمان د وژنې، قلنګ اخیستو، ډاکې او د اغوا په بېلابېلو پېښو کې ککړتیا لري. دې سره سره هم دې ډلې د پنجاب د کورنیو چارو د پخواني وزیر شجاع خانزاده په حجره ځانمرګي برید کوونکي تیار کړي وو.
اسمه جو ملزم کاشف ہے وہ پہلے 2007 میں بھی پکڑا
دیوائی پہ نیولے شو کسانو کی کاشف نمیتن پہ کال 2009 کے ہم نیولے شوے ہو او ہاگا وقتی دخپلو ملگرو پہ مرستا درے کسان وجے لیو چپکی او دا پاکستان دا سرکاری بینک یا نیشنل بینک نائب صدر ہم شامل ہو سوک چی دا ہاگا وقت وزیر اعظم دا امنیتی چارو ذمہ وار ہم ہو
اس وقت کے وزیر اعظم کے پروٹوکول افسر بھی تھے
دا پولیس پہ وینا دا ملزمانو پہ جنگلو دا کاشف علی، سید عالم، اظہر حسین او عبدالعدی دل په نمونو سره شویدا. فاروق اوان زیاته کړه چې نیولې شو ملزمانو به د پولیسو په رنگ جوړ گاډو او د پولیسو په جامو کې خلک لوټل او د پیسو لپاره به یې تختول.
جعلی موبایل، پولیس کی وردیاں اور
دیوائی دے کسانو به جعلی پولیس گاڑی، د پولیسو جامې او د پولیسو د گاډو نمبرې استعمالولې او د لارو نه به خلک تختول. بیا به هم د خلکو کورونه لوټل. د فاروق اوان په وینا چې د نیول شو کسانو لویه او وړه وسله هم ترلاسه شوې چې پکې دوه ایل ایم جی، یو کلاشن کوف، دوه لاسي بمونه، څلور تماچې او 2000 ګولۍ شاملې دي. د پولیسو مشر خبریالانو ته وویل چې د دې ډلې مشر ابو سفیان دی چې د معاویه په نوم پیژندګلو لري او دا امکان یې څرګند کړی چې همدغه تن د پنجاب د کورنیو چارو د پخواني وزیر شجاع خانزاده په حجره د ځانمرګي برید پلان جوړ کړی وو. د ذکر ده چې شجاع خانزاده د 2015 میلادي کال د اګست میاشتې په 14 نیټه په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وو او د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه د دغه پیښې ذمهواري وسلوالې ډلې لشکر جنگوي منلې وه. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو ته تاسې غوږې درنودونکو، د امریکا د بارنو چارو وزارت په پاکستان او هند غږ کړی چې د ترهګرۍ مخنیوي او په دې لړ کې همکارۍ لپاره مذاکرات پیل کړي. د وزارت ویان په یو خبري ناسته کې ویل چې پاکستان دې نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې په سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابیا کرم خان په دې رپورت کې ورو.
د نهې پورس خبرې غونډې ته د امریکې د خارجه محکمې نائب ویان مارک ټونر وویل چې د پاکستان او هند تعلقات د دواړو ملکونو او د سیمې په مفاد کې دي. نوموړي وویل دا ډېر مهم دی چې پاکستان نه صرف دننه بلکې په سیمه کې د ترهګرۍ د پیښو مخنیوی وکړي. بلخوا هم په وړمه ورځ امریکې د خارجه محکمې ویان دی الیزابت ټروډو خبریالانو ته د کشمیر په لړ کې شوي یو سوال په جواب کې ویلي وو چې د کشمیر په معاملې د خبرو اترو طریقې کار فیصله به پاکستان او هند دواړو لکه ولوي. واضح دی د ګل په ورځ د پاکستان خارجه سیکرټر احمد چودھری خپل هندی هم منصب ته د کشمیر د معاملې په اړه د مذاکراتو لپاره د پاکستان د دورې بلنه هم ورکړې وه. بلخوا له دې وړاندې د هند خارجه محکمې ویان وکاس سواروپ ویلي وو که پاکستان هند ته د مذاکراتو بلنه ورکړي نو هرکلی به یې کوي. خدای هم ویلي وو چې پاکستان دې پر پولو د وسلوالو مخنیوي وکړي. د حافظ سعید او د سید صلاح الدین غوندې په نړیوال کچ تسلیم شوي وسلوالو حمایت دې بند کړي او د ممبئی او د پټانکوټ د بریدونو تحقیقات دې وکړي.
رابع اکرم خان و چې تاسو ته تسلی لرئ د خبرونو درکو د اسواد په سیدو شریف روختون ته درمنل لپاره ورغلي خلک شکایت کوي چې په هغه ځای کې د سہولتونو نشټواله دي. دوی له هسپتال انتظامی لخوا د ناسم رویې نه هم شکایت لري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په سیدو شریف روختون کې اصلاحات راولي. بلخوا د هسپتال چارواکي وایي چې د رش له وجې ستونزې زیاتې دي او د عملي شمیر هم کم دي. نور تفصیل د سواته د مشال لري خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد سیدو شریف لوی هسپتال چې د سیمې لکونو ولسته طبي سہولیاتو لپاره جوړ کړی شوی. حکومتي چارواکي وایي چې د پیښور لیډرینګ هسپتال نه وروسته دغه د صوبې لوی هسپتال دی چې هر کال ورته په اربونو روپۍ بجټ ورکولای کیږي. ولی ولس وایي چې هسپتال کې اسانتیاګانې نشته، تر دې دمه چې ایمرجنسی کې هم سہولیات نشته. د چارباغ مسلم خان چې ورسره ورور د هسپتال په برامده کې ولاړ دی وایي
نو داوی خدا داویری کنه چې ګوره سیټی سکین چې د ایمرجنسی د سواد ایمرجنسی را پدې کې ایکسیډنٹ هم راتلی شي، بم بلاسټنګ هم کېدی شي او سیټی سکین چې دلته کې جنریټر لګېدل او بس دا غو سره خبره نه کیږي وای کار نه کوي. سیټی سکین بهر وای بجلی نشته سهار تلنا دې ټیمه پوری په ایمرجنسی کې جره په ایمرجنسی کې بدې ټیم کې بجلی ولې نشته.
تحصیل قبل څخه راغله یو تن په دا اړه زیاتوي
ځاخل زمين خبره کومه دا تحصیل قبل سیدون کې مې او ما سره ایکسیډنٹ مریض دی او ما ته سیټی سکین لیکل شي د سهار د 8 بجو نه زه انتظار کوم دل دی او تر اوسه پوری بجلی نشته او د مریض نه بلډینګ کیږي او د بیوشي په حالت کې پروت ده.
د دې څخه راغله یو مشر چې ورسره زنانه دی وای چې د هسپتال په واډونو کې ګند ډیر ده.
امان الله خان زمانوم دی لیبروم کې چې کم مریضان خو مریضان دي خو کم چې روغ خلک ته نو هغه د بوی د لاسه او د بوی د لاسه مکمل بیماران شو نو دا ټول واز نه دی. یو لیبروم نه ټول هسپتال ته ډیرونه پراته دي څخه پسخه باندې او نه ډاکټرانو تنظیم سمشتره او نه د صفایي تنظیم شتره.
د منګوري سره تعلق لرونکي یو مشر په دې ربي چې ناروغه ماشومه ورسره غیږه کې ده وای اسانتیاګانې خو نشته ولی د طبي عملی رویه هم ډیره ناکاره ده.
زه د کیجوالټی دا کوم عمله چې دا خاص کړ دا پیسې چیلی په داسې ورانه لهجه باندې انسان د خبره وکي چې زه زده وې دې کې دلته کې کورونه بل هغه بل ځای ته مدلته کې سب دیل راځي چې دلته کوم ته سہولت ملو شي بجای لدی چې موږ دغه زمنګ تذلیل وشي.
د سیدو شریف هسپتال دغه ټول ستونزې مو چې کلا د هسپتال مشر ډي ام اس ډاکټر ایوب خان ته وړاندې کړې نو خاغلی مشال ریډیو ته وویل
نو رش زیات ته دومره راشي آلموست تقریبا ستاره ډیو جن نه زیات بلکه اپ ملینز کسان ایئرلی دا راځي دلته او هغه اپریشن کیږي دغه سیټ سکین کیږي دغه ایم آر آی کیږي او هسپتال وسایل چې کم دي نو هغه تقریبا آلموسٹ اوما اسیدی یعنی سونه چې آبادی سیوا کیږي داغه سرسره ریسورسز سیوا کیږي نه نو پرابلم دار چې موږ په هغه اگزیسټنګ سټاف سره هغه خپل لا تر سره کوو.
ولس وای صوبایي حکومت ته د بدلون لپاره هسپتال کې ګامونه پور تکړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سیدو شریف سوات.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درونو اوریدونکو دا شمالی وزیرستان کډوال وای حکومت ورسره اجمنه کړی دا چې دا کال تر پای به یې خپل کورونو ته ستانه کړی خو بلې خوایې لاتیر دو میاشتو د کډوالو د ستنېدو عمل ودرولې دي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې حکومت د خپل ژمنې پوره کړي او دوی ته ورپېخې ستونزې دي هوارې کړي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې ورو.
د شمالي وزیرستان نه به کور شوی کډوال ګلمندي
چې دولت یو ځل بیا د دوی سیمه ته واپسی ودرولې او قریبا دوه میاشتې پوره کیږي چې نامعلومه وجوهاتو په بینا د کډوالو واپسی عمل ودرېدلی دی. دوی وایي ډیرو سیمو کډوالو ته د واپسی فارمونه ورکړل شوي او زرګونه کورنۍ د واپسی اندراج هم کړی، خو د دوی د واپسی ودرولو هیڅ وجه معلومه نه ده. خلیل خان وایي زر تر زر واپسی غواړي.
اسکیم کا سنیہ پر رمضان شریف سے چولا رل خاجی کا نو را وتا ملاو کدا نو سامان ملاو کدا کیم سامان دے خپل واڑ پابند او گاڑی میں بند حکومت ٹیکسی نہ زنه کوستل جے تو زون دا سامان رو رسائی ایمی جے خال کے خدا خوش ترا دے زر نہ زر خپل وطن تا لوشی خدا اس وطن تا جے لوشی لگا زود وزیرستان جے دی وشائی چ پاغش سکول غوی پاغش ہسپتال غوی پاش بازار غلا کے دلاوی.
میر کابل خان وائی دولت تر نومبر پورې د واپسۍ ژمنه کړې، خو په داسې حال کې ممکنه نه ده چې دوی خپلو سیمو ته ستانه شي.
دا بیان خو دوی کړی چې نومبر ته ختموي، خو شاک مې بسینه چې دی میږ ولاژي کلیې ته او دلته چې کیمه دوکانه میش ته غلا چې روکوي دا دوڼه میش ته روکوي چا د خوراک نه وي. ډېرې بیمورۍ دي، بچون په کرې شي بیمورون دي چې کیمه دوکانه ډېر په مشکلات شي پروتې سره.
مجیب رحمان وایي سامانونه یې تړلي پراته دي او پنن سبا کې ور باندې کالونه تیر شول.
چکیم خلک تلا دا چې هغه په سہولات باندې وي دي نه پدا چې د کیم پوتی دی چاین ټری شي وي دي چاته ټوکن ملو شي وي دي نو دا هغه سه په انتظار باندې نوستي او چکیم ادو کنه سمنینه تړلې دي چې نن درې می سبودري می.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی سره تماس ونی وو، نو پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وینا وا چې دا واپس یې عمل با یو ځل بیا زر شروع شي، خو په دې کې د ځن وجوهاتو په اړه یې څه نه وویل. د انتظامیه زنه چارواکو مشال تاویلی چې د بهر نه مرستندویه ادارو زنه ټیمونه د سیمې په دوره دي چې دې نه پس به د واپس یې عمل پیل کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دروندونکو د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزو تاسو واوریدلو. زو جنوبي وزیرستان ته چارواکي وایي چې د سویلي وزیرستان د میسودو په سیمه کې د اته کاله په فوجي عملیاتو کې له لسو زرو زیات کورونه وران شوي دي. د سویلي وزیرستان د پولیټیکل انتظامي او چارواکي مشر لوړی ته ویلي چې حکومت به بې کورو شوو خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. نور تفصیل د سیلاب میسود په رپورټ کې اورو.
د سولی وزیرستان د مسعود قبایانو په سیمه کښې چې کله د طالبانو په خلاف د رای نجات پوځي عملیات لګیا شول، بیا په لکونو قبایانو خپل کلي کورونه پرې شول، د وطن نورو سیمو او ځنې پکښې افغانستان ته هم ور واوړېدل. د پوځي عملیاتو په دغې اته کلن دوران کښې د دغو قبایانو ټول څومره کورونه ړنګ برباد شول، د سولی وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب ویایی.
اوس پورې چې کومه سروې مونږ کړې ده، شپږ زره پنځه سوه کورونه یو او څلور نیم زره کورونه اوس په نږدې سروې کې مونږ معلوم کړو.
دغو کورونو بیا جوړولو دپاره به حکومت قبایلون ته څه امداد ورکوي؟
بالکل امداد به ورکوي، لازمي خبره ده، ځکه چې مونږ سروې شروع کړې هم د دې دپاره کوو چې دې ته څه امداد ملو شي.
دغې مقصد دپاره ټول څومره فنډ منظور کړی شوی دی؟
لومبۍ سروې دپاره چې کوم شپږ نیم زره کورونه وو هغې کې یو ارب او درې نوي کروڑه روپۍ راغلې وې، هغه مونږ تقسیم کړلې او د څلور نیم زرو کورونو سروې اوس شوې ده. د دې ډیمانډ مونږ مخکې لیږلی دی.
د هر یوې کورنۍ په سر به څومره کلدارې ورکولی شي؟
دې کې دوه قسمه کیټګری دي. یو چې رچا مکمل کور ړنګ وي د هغې لپاره څلور لکه روپۍ دي، او چې رچا جزوي ړنګ وي د هغې لپاره یو لاک شپېته زر روپۍ دي.
کوم قبایلون چې د واپس تګ په څوارلسمې اخري مرحلې کښې خپلو کلیو کورونو ته واپس رسېدلي او یا به د انډیا سه درومي، هغوی ته به هم دغه امداد ورکولی شي؟
لازمي خبره ده. دې لپاره مونږ دریم مرحله یې خبرې، په دریم مرحله کې به د دوی سروې کېږي او دوی ته به عمده قرنګ امداد ورکړی کېږي څومره چې د دې مخکې نورونو ته ملاویږي.
مسعود قبایلون وایي چې د رای نجات پوځي عملیاتو په وجه دوی بې کچه تاواني شوي او ورکوونکی مالي ملاتړ بېخي لږ کېدی، دا دې زیات کړی شي. په دغه باره کښې به تاسو څه وایئ؟
دې باره کښې دا خبره مونږ هم پاټا سیکریټ ته، ګورنر ته، سفران ته، آرمي والا ته دا رسولې ده. دغه رنګې دې خلکو په خپله مختلفو جرګو کې دا خبره دیز کړې ده. دې خلکو سره په هغې په دې باندې غور کوي چې واقعي دا امداد کم دی، خو بیا هم چې کم دی یوازې صرف وزیرستان نه دی، نور ایجنسۍ هم دي. نو دا بیرونی امداد دی چې دا راځي، نو چې دا په ټولو باندې یو رنګ تقسیم شي.
محمد شعیب دا هم واضحه کړه چې د ړنګ کورونو په بدل کښې د دغې نقد ملاتړ نه علاوه د مسعود قبایلانو په سیمه کښې د ترقۍ خوشحالۍ نور دمرا چار لگیا لیاد پروگرام لان دے دی چکم آباد قبالیانو دے سیمے دے تقدیر بدلاولو باعث وگر زیجی سیلاب محسود مشال ریڈیو ٹانگ
دا مشال ریڈیو دا
مشال لري ته تاسې غوږی درنودونکو هم دې سره وخت شوې دی د ماسپخین یو نیمه بجه بوریوال کاکړ هم په را سره په سټوډیو کې موجود دی نو له هغه نه د خبرونو لنډې زور
د پاکستان پوځ ادا کوي چې په خبر ایجنسی کې په تازه پوځي عملیاتو کې څوارلس وسلوال وژلي او د هغوی نه مرکزونه یې له منځه وړي دي. بلخوا د لشکر اسلام وسلوال ډلې ویان صلاح الدین ایوبی مشال ریډیو ته ویلي چې په دې عملیاتو کې دوی ته ځاني زیان نه دی رسیدلی او مرکزونه یې هم خوندي پاتې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي پاکستان د دروازو په جوړولو په افغانانو د ډیورنډ کرښه نسی منلای. حامد کرزی دا خبره د سې شنبې په ورځ له مشال رادیو سره په مرکه کې کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان یو حکومت هم دا توان نه لري چې دا کرښه په رسمیت وپیژني. د پاکستان په کراچۍ کې پولیسو د عملیاتو پر مهال د لشکري جنگوي العالمی په نوم یوې وسلوالې ډلې څلور وسلوال نیولې دي. د کراچۍ د پولیسو یو مشر فاروق اوان د سې شنبې په ورځ نوښت خبري اعلان ته وویل چې نیول سوي کسان د پنجاب د کورنیو چارو د وزیر شجاع خانزاده او تیر کال په کراچۍ کې د دوه امنیتي سرتیرو په وژنه کې ککړ دي. د جنوبی وزیرستان د مسودو په سیمه کې د پاکستانی پوځ د اتکلونو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا لس زره کورونه اوران شوي دي. دا خبره د جنوبی وزیرستان د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي محمد شعیب د سې شنبې په ورځ مشال رادیو ته وکړه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران به د سیاسي لانجو پر حل د خبرو لپاره نن سره وګوري. د ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله مطبوعاتي ډلو دا خبره تایید کړې ده خو په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. او په تاجکستان کې د اپوزیشن د یو ممنوع اعلان شوی ډلې مشر قربان منانوف په زندان کې مړ شوی دی. قربان منانوف د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په نوم د ملاتړ په تور بندي شوی و.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو د نوودونکو اوس وخت شوی دی د هونیز خبرونې د مشال رادیوي مجلې د دې پروګرام کوربه نجیب عامر دی. نو راځي چې دې پروګرام ته په ګډه سره غوښ شو.
د مشال رادیوي مجله
د کلتوري هلو زلو هونیزه خبرونه
د مشال رادیوی مجلې ګل ګل اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. د خبرونه د مشال رادیو د خبريال خالد خان د نوي چاپ شوی کتاب ګندهارا سرنګوالی ته ځانګړې شوې ده خو سو راپورونه او سو شیرونه هم په ترس کې اوریدل شي. د پښتونخوا د کلتور محکمې د ژبو او ادبیاتو څانګې په پیښور کې د عصري تقاضو او د ادب د کردار په عنوان یو غونډه وکړه. دا غونډه چې په تاریخي سیټي هاوس کې جوړه شوې وه ورکې د پښتو، هندکو او انګریزي ژبو لیکوالو خبرې وکړې او په اوسنیو حالاتو کې د ادب او ادیبانو په کردار یې رڼا واچوله. د مشال رادیو خبریال شبیر جان د غونډې ته ورغلی او نور حال داغوی په ریپورت کې اورو.
د پښتونخوا د کلتور محکمې د ژبو او ادبیاتو څانګې دغه پروګرام تابع کړو چې پکې په پښتونخوا کې په موجوده سماجي حالاتو کې د ادب په کردار باندې راغلي لیکوالانو او شاعرانو خبرې اترې وکړې. د دغه پروګرام مشر کوونکی د کلتور محکمې د ژبو او ادبیاتو څانګې اکبر هوتی مشال لیړو ته د دې د مقصد په حق لویل
زمونږ ادب او عصري تقاضې یا په سماجي ژوند کې د ادب کردار دا زمونږ بنیادی مقصد چې په دې باندې مونږه د پیښور سره تړلې شاعران ادیبان دي سینیئر دي اغه مونږ روغ وړو پدی باندې دغه نقطه نظر واخلو چې په اوس وخت کې کم قسمه ادب پکار دی د اثر د تقاضو سره کم قسمه ادب تخلیق کول پکار دی مونږ سره په ادب کې تخلیقي ادب دی تحقیقي ادب دی او تنقیدي ادب دی هغه د کم داسې مضبوط او بنیادونه ورکول پکار دی چې د بین الاقوامي ادب مقابلو کې او مونږ هغه په خپل سماجی جون کې پکار راولو زمونږ سماج مضبوط کی زمونږ اقتصاد مضبوط کی
په دغه غونډه کې برخه خستون کې پروفیسر اظهار الله اظهار چې شاعر او لیکوال دی وای چې شاعر ادیب او تخلیق کار د هر معاشره سترګوی نو باید ځان د خپل ټولنې د هر سنه خبر وساتي او د لیک لست او د هنرونو په ذریعه دغه حالاتو په خکولو کې خپل کردار ولوبوي
تخلیق کار چې د تاریخ نه خبرې د خپل جغرافیه نه خبرې د خپل ماحول نه خبرې د خپل کلچر نه خبرې د خپل دروغو نه خبرې د رښتیاو نه خبرې د خپل نوی نسل د غوښتنو نه خبرې د قوم ټول مسلې وته چې معلومه وي چې ځان خبر کې د اغنه او د اغې چنو علمي نفسیاتی او جمالیاتی حالتو کې او چې کړه دا کارونه نکېږي نو مونږه دا ویل شو چې زمونږه ادب چې کم دی نو دا د اثر یا د وخت د غوښتنو سره په لار باندې روان شو
د دغه پروګرام تابع کوونکو وینا وا چې خیبر پښتونخوا کې ټول شپک درجه ویل کېږي او د دوی دغه څنګه به دغه ټول جبو د پرمختګ او حفاظت لپاره خپل هلې ځلې په هر وزیر کې جاری ساتي
په سواد کې د خویندو کور په نوم یو ټولنې او د ډنمارک حکومت د کلتور د ودې د ادارې په شریکه هڅه یو نندارتون جوړ شو چې پکې د سواد میرمنو په لاس جوړ شوی توکي نندارې ته وړاندې شول د سواد میرمنې وایي دوی لاسي صنایعو ته زیاته پاملرنه کوي او خلک هم د میرمنو په لاس جوړ شوي صدرونه جامې او نور توکي خوښوي د سواد نه د مشال خبریال نیاز احمد خان په دې راپور کې نور حال راکوي
سواد سیدو شریف کې د ډنمارک حکومت په مرسته د پیښور یوې غیر دولتي ټولنې خوندو کور تر سولې لاندې د سواد او بیا د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو څخه د مقامي ټولنو او شخصي ادارو لګېدلي نندارتون کې یو شمېر سټالونه لګېدلي چې پکې په لاسونو جوړ کړی شوي شالونه د کور د استعمال لوښي او د ډیکوریشن شیان ایښودای شوي سټال لګونکي وایي چې داسې هلو ځلو سره د دوی مصنوعاتو ته وده ملاویږي په دا اړه سنګوټې څخه راغلي آمنا وایي
جی زموږ سره سلامپور شال له سواتي کړای پښوی دا پړونه د پټه د سواتي کړای پښوی دا او کمیسونه دي سواتي کړای پښوی دي او دا زموږ سره سنټر کې کسانې د موږ له پری ټریلینګ ورکو هغه له ټریلینګ پری ورکو بیا مطلب موږ له خپل تار کپڑا له هغه له مزدور ورکو او دا سامان هغه موږ له تیارې چي
ډاکټر بخناس چې د قمبر اوسیدونکو دا وایي چې کلی کې می په لاسو جوړ کړی شوی شیانو سنټر دی او ورسره مقامی خزو ته روزګار ورکول او روزنه هم ورکوم
یو وخت چې په لاس کار چې بکېدو نو بیا یو فیشن د سیرالو چې دا هغه فیشن لاړو او بیا ټیپ کول او دا شروع شو دا فیشن جوړ شو دغه شان وس چې کم روټین شروع شوی نو د لاس کار لا دا غي خپل یو اهمیت ته د زمانه قدیم نه او زما خیال دی دی په اهمیت کې سکمی نه راځي بلکې دا نور لکه یو زور نیسی او پرې کې وخت په وخت
نندارتون ته راغلی د نوخار سره تعلق لرونکي عروج بابر وای چې د لاسو جوړ کړی شوی شایان مونږ ډیر خوښو
یو خو هغه ماډرن سیزونه چې کم په ماشين جوړ کی هغه بنده دونه لکه ویلیو نه ورکوي چې بنده چې سونه لاس سره جوړ کی او مهنت مرمانه ولګي او ډیر جنہ کوي چې کم هغه غریبانان وي او هغه په خپل مهنت ولګي
په دغه موقع پاکستان کې د ډنمارک حکومت میشن استاد جیکب روګلند ویل چې دوی د دغه هلو زلو ستاینه کوي دا ډیر خدي او ډیر خبر دوندې دا سه هلې زلې د سواد لپاره او په کور کې د نن خلکو لپاره یو بدوندې او د ترقې لار ده کچره زړه نمونه په نوې شکل کې مخې تراشي دا به د دنیا سترګې وګړوي او نوې شایان به مارکیټ تراشي او دغه به د پاکستان لپاره خوي د خویندو کور ټولنې اف آر بنو سانګې مشرا یاسمین اختر د نندارتون په اړه وایي
دا سی ایگزیبیشن ډیره زیاته فائدہ زکه لري یو خو خلکو ته یو بل کلچر معلوم شي چې الته سره روان دي څنګه مطلب څنګه کلچر دی بل خبره دا چې ایگزیبیشن کې مونږ خپل سیزونه هم پروموټ کو او بل دا چې هغه کې سیل وشي نو سیل په حواله سره هم سې انکم وشي
ورسته نندارتون کې غورا او پزړه پورې ستالونه لګونکو خزو ته تعریفي اسناد او انعامونه هم ورکړل شول
اوریدونکو وروسته درته د گندهارا کتاب د لیکوال او د مشال د خبريال خالد خان سره مرکه دراورو. خو اول سو شیرونه په سر کې درته زه خپل یو نظم وړاندې کوم چې ګلاله لاس په قسم را سره کېږ د نومېږي. ستخ کلا به می هم و یو س نظر کی خپیرې د باغیرم بدرې جماله لکه دوا بلبلې غبرګې په بام ناشته خوخېدل می ستا دوسترګې ملاله دا منم چې ستا ځواني د بوډۍ ټالو دا منم چې د خکلا یو قیامتو بل هوس نوم کوګې د جمال وم کنا ډېرو پیغلو کھړې راته ساتو مازوانی لکه د پیغلو وساتلې که هر سو مزړه غختل بغاوتونه سورزا د خار لخکلو ته پوسوکړه هغه ما چې اخیستی ازارونه چې قدم به مې د کلی په مالتو لوپټې به نسیدلې په بامونو ډېرو زلفې غوړولې په دې موخه چې ما وتړي په خکلو زنځیرونو ویریدلې غرسنې معصوم سترګې بل په مخ دې د حیا واړه رنگونه ته هغه و چې تا ته در نږدې کړم ته هغه و چې یو ځای مو شول روحونه ګلالۍ چې ګلابي جامو کې راغلې ما نه هېر دې کړل د سرو میو خومونه تا چې ځای د زړه په کور کې راله راک در نظر شه د دې ځمکې ټول خارونه موږ چې بیلو سره دوو تا ته یاد شي دا مکاره دنیاګۍ وه څومره غلې اوس چې یو شو ډېرې سترګې را پسې دي ډېرې خولې ډېرې خبرې کړې ناولې اوازې تر دروازې را رسېدلې ډېرو موږ پسې خوړلې قسمونه کمو خپل کمو پردې دي را پسې دي داسې وایي چې به مات موکړې هډونه نو ګلالۍ لاس په قسم را سره کېږده په همدې لاره قدم را سره کېږده د ژوندون او د مرګي په هره پوله در نظر پلونه دې سم را سره کېږده چشمان موساخیل ځوان شاعر دی او دلته په جرمنی کې استوګنه لري د چشمان شاعري لکه د په شان تاندا او روانه ده د مشال همکار منور شاه درته د غوي یو غزل په خپل غږ کې وړاندې کوي
پنوم ژوند دی پنوم سا اخلي بیا هم د ژوند په بیاتا اخلي خدایا د زړه زور یې اوبه وبکړي د پښتونونو چرنا اخلي پس گنامه هر اورزی وجنی پس گنامه هر اورزی وجنی پس گنامه پ بیا بیا اخلی راته دغه سوی مزه ورتا پی خبر خلقنا خندا اخلی لاس چا پیرکلو دایوی چشمانا لاس چا پیرکلو دایوی چشمانا تاب لاسنګ سوکلما اخلی پنوم ژوند دے پنوم سا اخلی بیا هم د ژوند په بیاتا اخلي
سلما شاهین په معاصر پښتو ادب کې یو معتبر نامه ده نوموړي د نظم لیکلو کې خاص مهارت لري خو د غزل څنګه کې هم کار کړی دی د مشال همکار شاهین بنیرې درته د اغلی سلما شاهین یو غزل په خپل غږ کې وړاندې کوي
تاک د حسن آینه بدل شوی ندی زما د مینې افسانه بدل شوی ندی بیا مې د سترګو په ولخه کې زړه رانیسی وجنی لای د ظلم طریقې بدل شوی ندی رازی د جالو پسر اوپلقیگی اوغرزیگی د تندرونو اندازه بدل شوی ندی. ستاده د ظلم لاس آزاد وی جبر قهر کوا، زما سنگین حوصله بدل شوی ندی. او ته د وختونو رڼا مې یادوه مه مې سېزا، ته د وختونو رڼا مې یادوه مه مې سېزا، زموږ د کلي تورې شپې بدلې شوې نه دي. د هجر شپې ستا د زخمونو او یادونو نزار، د هجر شپې ستا د زخمونو او یادونو نزار، د تړ موخ کو نظرانه بدل شوی نه دی. زه دی دیدن ته د ژوند شمې لا لیواله یما، لا مې د ژوند تورې تیرې بدل شوی نه دی. شاهین نظر هم غواړي ګلا دغه سترګې د باز، شاهین نظر هم غواړي ګلا دغه سترګې د باز، لا مې غوښتنې تقاضې بدل شوې نه دي.
د مشال رډوی مجله اورې کندهارا د پښتونخوا د لرغونو ځایونو په اړه یو تازه چاپ شوی کتاب دی. د کتاب لیکوال خالد خان دی چې د مشال رډیو سره کار کوي. نوموړي د مشال لپاره د تاریخ پاڼه په نوم خپرونه وړاندې کوله چې د هماغو پروګرامونو پر استنادې د کندهارا کتاب لیکل دی. د خالد خان سره مې دغه په کتاب خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې اخبار ته لیکل کول، رادیو ته رپورټونه جوړول د دوی پخوانی دندې دي، خو د کتاب لیکلو تجربه یې نوې ده. نو دا تجربه څنګه وه؟ هغه راته وویل
بالکل کتاب زه خو وایم چې چا کتاب لیکلی دی یا د کتاب سختن دي کم خلک، نو هغه ډېر زیات بختور دي. کتاب یو داسې شی دی چې دا د علم او د دغه د پوهې یو لوی ثبوت دی. او خدای پاک زه د دې جوګه کوم چې ما د خیبر پښتونخوا او بیا د قبایلی سیمو پاک لا کوم چې لرغونی او تاریخی آثار دی، په دغه باندې زما کتاب رالو د ګندارې په نوم چې د پښتونخوا د لرغونو آثارو ننداره هم ده. او دا کتاب څنګه چې تاسو خبرو کا چې خبریال ما د مشال ریډیو لپاره مې د تاریخ پاڼه پروګرام کوله، د دین مخکې د پانګریزي ورځپاڼه کې هم او پانګریزي کې رپورټونه کوم، نو هغه خو ډیر یو لږ ټیم د پاره یې. خو د کتاب لیکل بیا داسې چې دا یو ډیر بندبند ذمہواري راشي. او دغه د تاریخ پاڼه پروګرام چې ما کوله، نو هغه وخت نه ما دا سوچو چې دا کم ځایونو باندې پروګرام کوم، نو د دې د کتاب ډیر یو ډیر لوی ضرورت ځکه دی چې ما ته داسې هیڅ یو کتاب نه ملو چې دا غي نه ما سره حواله راغستې وي، دا غي پاکلم هغه ما لوستې وي او ما ته دغه معلومات راغلل. نو دا زموږ ما چې دا کتاب په پښتو کې اړومبي کتاب وي چې په ګندارا کې یا په موجوده پښتونخوا کې چې کوم تاریخي او لرغونی آثار دي یا د هغه اثرات دي دلته په دې سیمه باندې، نو په هغه باندې دا د پښتو اړومبني کتاب دی. او بختور یم او یار پې کوم چې کتاب میرالو، خو کتاب ډیر زیات بدل وی. د کتاب لیکل لکه یو رپورټ جوړول خو ټیک ته هغه په ټیم سره جوړ شي آسان، خو کتاب بیا داسې چې دا د ټول عمر د پاره، نو بندر ډیر زیات پې خواري کوي. بیا تاریخ لیکل او داغه حواله لیکل دا یو ډیر زیات ډیر د ذمہواري کار ځکه چې تا نه دغه غلطیونه شي چې یاره ته یو تاریخي ځای باندې خبره کې یا لیکې، نو چې ته بالکل پوره پوره او صحیح معلومات ورکې اوریدونکو ته او لوستونکو ته. جی
د تاریخ پاڼه خبرونه کې تاسو د پښتنو د لرغونو آثارو راډیوي ننداره وړاندې کړې وه، په ګندهارا شکل کې چې په کتابي بڼه دغه کتاب چاپ شو نو خلکو په لیکلي بڼه دغه هر څه غوی ته رسیږي. څه فکر کوئ کومه لاره ډیره مؤثره وه؟ هغه د ریډیو لاره که دغه د کتاب لاره؟ ولس به څه وایي په دې اړه او نقادانو څه ویلي؟ اوس اوس د کتاب مخکتنه مو شوه پېښور کې.
او بالکل دا کتاب مخکتنه خو لکه غبل وسوی دا خو چې دا دوور زی کم دل باندې د خلکو رائے راضی یا پاغه غونډه کې هغه د سوره کې چې کم پوهانو کم علم پوهه لکو دا غی خبره بیا دا غی نه پس په کتاب چې کم د غره روان دي نو دا خو یو ډیر دغه دی. خو زبو ما چې دغه پروګرام مونږه د تاریخ پانه د ریډیو د پاره کړو نو دا غی ډیر زیات ارزښت او دا غی ډیر زیات اثر بزکه چې هغه کې دا کتاب خدا دې چې دا ما هغه خلکو سره خبرې کړې دي لکه دا خیبر په دره باندې ما پروګرام کړی دی یا ما لیکل کړی دی نو هغه ما هغه کس سره کړی دی چې په هغې باندې د پی ایچ ڈی څېړنې کړی دي. هغه د پېښور پوهنتون ډاکټر جاوید اقبال خبره کوم. نو د هغه خبرو کې هغه ډېر لوی اثر وي چې هغه په هغه خپل خبرو کې هغه او بیا په لیکلو کې هغه هم اثر نه وي. خو که زه دا وایم چې کومې خبرې د هوا په چپو لاړې شي نو هغه خو تېرې شي، خو کومې خبرې چې ولیکلې شي او هغه بیا په کتابي شکل لکه څنګه چې مونږ په ګندارک کې کتاب کې دغه راوستي نو دا ډېر زیات قیمتي ځکه شوې دغه خبره لکه بینو زه وایم چې د اورېدلو او د هوا په چپو باندې هم یو ډېر زیات اثر لري. خو چې کوم خبره په کتابي شکل کې راشي او هغه بیا په کتابتونونو کې کېښودل شي یا کتاب یا خلک په پیسې ورکوي او هغه په حواله ورکوي نو دا یو د حوالی کتاب هم دی په دې کې.
خالد خان، اوس خو درته په لرغونو آثارو د کار کولو تجربه وشوه، تاسو هم راډیوي لړۍ وچلوله او دا د هغه مو بیا وروسته د کتاب په بڼه ولس ته وړاندې کړه، نو په دې لاره کې نور مزل کولو ته مو زړه کیږي او سله لرئ چې دا لړۍ په مخ کې ویسئ که یو بله پروژه داسې مخې ته راځي نو کار کول پې غواړئ؟
جی بالکل، ډیر ډیر زیات لکه زه خو اوسلم خلکو راکا زه دا غنم چې په دې کتاب کې یا دغه پروګرام کې مونږ داسې ځایونه پاتې شوی دي لکه زه به د بونیر د رانیګټ خبرو کما یا به د علم د غرد پاسه چې د رامچندر تخت کم د هندو شاهي یو زوړ آثار یا لرغونی آثار دي هغه مونږ په دې کتاب کې نه شامل کړی. دغه سې چترال والے سره ډیر زیات تاریخی زیون دی او بیا په هزاره کې بیا په ګومل واده کې لکه په ګومل واده کې خو مونږ د دې خبرې په دې کتاب کې ذکر کړی دی د بنو آکرا هم په کې یاد کړی دی. خو زه وایم که داسې مقامات ملو شو نو په دغه باندې د نور کار هم ضرورت دی. که دا کتاب دویم ایډیشن راځي نو په کار ده چې هغه زیونه چې په دې کې نه دي شامل شوي په دې وشي. او بیا زما دا دغه دی چې یاره دا خیبر پختونخوا یا دا پختونخوا سیمه چې دا کاغه قبایلی سیمه دي نو په پختونخوا خو صوبې خو هر چا کار کړی دی. خو په قبایلی سیمو کې چې کم ځایونه دي د بده مرغه نه خو مونږ رسېدلي او نه دغه کارپوهان ته رسېدلي دي نه څېړنکار رسېدلي دي. لکه زه به ووایم چې په وزیرستان کې د کار ضرورت دی، په کورمه کې، په باجوړ کې، په ممندو کې کارپوهان دغه وایي چې دغه سیمې لکه ډېر زیات یو زوړ تاریخ لري او لرغونی آثار او خزانه ده دغلته. خو د بده مرغه دغلته نه دي رسېدلي نو زما خپله دا خیال دی که ما پې وکړو که نور ملګري داسې کوي چې په قبایلي سیمو کې کم دغه د پخواني وخت کم ځایونه دي، کم آثار دي چې په هغې کار وشي او نه صرف د ریډیو دپاره د ژورنالیزم دپاره کار وشي چې بلکې په هغې باندې یو کتاب هم ولیکل شي.
خالد خان، په ریډیو کې خو چې دا خبرونه کېده ویډیا خلکو ته ورسېده، اوس یې کتاب چاپ شو نو د دې د ویش څه انتظام دی؟ یو کس که مینوال د دې کتاب ترلاسه کول غواړي او همدا شی به زمونږ غږ اوري نو څنګه دا کتاب ترلاسه کولی شي؟ په پیسو به یې اخلي، ویډیا به ورسیږي او څنګه به ترلاسه کوي؟
دا چونکې مشال ریډیو دا خپل دا چاپ کړی دی او په دې باندې ټول خرچه چې دا مشال ریډیو دا کړی ده نو دا د دې دغه پالیسی ده زموږ دغه منصوبه بندي ده چې دا به پورتونونو ته ورکو، کتابتونونو ته به ورکو، هغه ټولنو ته به ورکو چې هغه د پښتو ژبې لپاره کار کوي. اسانه دغه چې دی هغه خو یا په پېښور کې د مشال ریډیو، یا په اسلام آباد کې، یا چې کوم ځای د مشال ریډیو کارکونکي وي، خبریالان وي، که هغه په وزیرستان کې وي، که په مومندو کې وي، که په کراچۍ کې وي، چې هغوی سره تماس لري، نو د دې کتاب دغه به کېږي. بل تیر دې نه مخکې مشال ریډیو یو کتاب چاپ کړو د اتلانو په نوم، نو په هغې کې بیا مونږ سل کتابونه اکمل لیونۍ چې خلق وته د کتابونو بنجاری وو هغه ته مونږ تحفه ډالۍ کړي وو، او هغه بیا لکه دغه ډېر غریب کس دی، هغه دغه کتابونه ځان له بیا په بیه خرڅول. نو زمونږ عمدغه اراده ده چې اکمل لیونۍ ته به هم داسې کتابونه ډالۍ کوو چې نه صرف د هغه مالی حالت پېښ شي، بلکې هغه یو پېژندلی کس دی، هغه ځای په ځای ګرځي، نو دغه په دغه به هم دا کېږي. خو داسې مونږ چاته دا نه وو چې یاره دا د مارکیټ کې په بیه والي، لکه په بیه کتاب نه دی، او دا به په افغانستان کې ملاویږي، په افغانستان کې، جلال آباد کې، په کابل کې، په خوست کې، او بیا په پاکستان کې چې په کوم ځای کې د مشال ریډیو خبریال یا همکار وي، نو د هغې سره تماس نیولو پس به مونږ به لکه دا انفرادي تور نه، څوک یو تنظیم لري، یو ټولنه لري، یو اداره لري، لکه پوهنتون وي، کالج وي، اسکول وي، یا کتابتون وي، نو هغې ته به دغه کتاب مونږ ورکوو. ځکه چې ما ته پرون اندازه شوه چې د کراچۍ نه یو کس را لېږلی وو، هغه ته ټېلیفون کړی وو، هغه بیا ډېر زیات کړېدلو، هغه وی ما ته وی چې زه یونیورسټي بک ایجنسی ته لاړم، هغې بیا پښتو اکیډمۍ ته ولېږم، د پښتو اکیډمۍ والا بیا ریډیو پاکستان ته کړی، نو هلته نه بیا ما سره رابطه کړې. نو کتاب چې دی د ما ته اندازه شوه چې د دې ضرورت دی، او دا خلک غواړي چې ایته ملو شي. خو بیا ورته وایم چې دا په مارکیټ کې نه ملاویږي، په دوکانونو کې نه ملاویږي، دا به مونږه ویړیا ورکو هغه تنظیمونو ته، هغه ټولنو ته چې هغه د دې لپاره وجود لري، د دې هغې ناس وجود وي او څه کار کوي په دغه سیمه کې.
خالد خان ډیر زیاته مننه په دې هیله چې بیا داسې یو بل کامیاب لړۍ لکه تاسو چې د پښتونخوا د لرغونو آثارو ننداره د تاریخ په پاڼه خبرونه کې وړاندې کړه، همداسې یو بل لړۍ جاری کړي اوس پر مخ وي، سی هغه بیا په کتابي بڼه لوستونکو ته ورسیږي. استاد الله کامیابی او د الله بریا په هیله.
یو جان مننه، ډیره مهرباني تاسو.
تا خالد خان مرکم په مشال رډیوی مجله کې اوریده. له همدې سره خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي، په لوی خدای مو سپارم.
خپل یار غړې جانا نخبل یار پور رشا کا گلان پڑے لالی نگلزار پور رشا گلام پڑے لالی نو گلزار